شپږ بجې شوې. احمد چبر هم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرشوب لري راپورونه ورکړل شوي دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست ولایت په علیشیر ولسوالۍ کې دغه وسلوالې شخړې نن سهار وختي پیل شوې. د طالبانو د دفاع وزارت ځینو سرچینو لا ازادي راډیو سره خبرو کې د لښ تر لښه نولس پاکستاني سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. وی امنیتي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پاکستاني او ملیشیا سرتیری وژل شوی او نور ټپیان دي. وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات ترکو او د پاکستان د لوري له ادعاو مهم خبرو. نن سهار د ریختر په کچه 4.1 درجه زلزلې د کندهار ښار او شاوخوا سیمې ولړزولې. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي دي چې دې زلزلې د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دي اړولي. همدې ادارې په یو بیان کې وویل چې په سپین بولدک، شورابک او معروف ولسوالیو کې د زلزلې زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د زلزلې مرکز د سپین بولدک ولسوالي په شمال ختیځ کې په 120 کیلومتره کې تر مځکې لاندې 10 کیلومتره ژوره سیمه یاده شوې ده. په کابل کې د وی چاودنې په نتیجه کې د لشتر لشه څلور ملکانو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران نن وویل چې دغه چاودنه شیخ زاید روغتون ته څیرمه شوې چې څلور ملکان برسیرن ټپیان شوي دي. د هغه په وینا تر پیښې وروسته د طالبانو پوځیان سیمې ته رسیدلي او څیړنه پیل شوې ده. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر امنیتي قراول د دوی په حمله کې د یو قمندان په ګډون 10 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي دغه میزایل مخه ونیوله چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یو ورځ مخکې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حمله شوې وې. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا د هغه توغندې مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل پر لوري توغول شوی و. د جمعې په ورځ پر سنا ښار یو لړ هوایي حمله وشوې چې حوثي یاغیانو د امریکا او بریتانیا د تهاجم کار بللی و. خله هم معلومه نه ده د حمله چا کړی وي. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د دغه هوایي حمله په باب تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې وی ایتالوي خبریاله چې ال فایلو ورسپانه ته کار کاوه او د دسمبر پر 19 په تهران کې نیول شوی و د پولیسو لخوا توقيف ځای ته استول شوی ده. دغه وزارت پرونو ویل چې سیسیلیا سالا چې د خبريالي کاری ویزه درلوده د جنو مرکو لپاره ایران ته تللی و. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دغه خبريالي څه تور لګول شوی دی. د ایتالیا یو خبري اژانس انصار راپور ورکړی چې سیسیلیا سالا د ایوین زندان په وجه لا خونې کې ساتل کیږي. په دغه زندان کې تر ډیره د ایران د رژیم سیاسي مخالفان بندیان دي. د اژانس خبر لمخي سالا ته تر اوسه دوه ورځې د ټلیفون کولو اجازه ورکړل شوې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی ویلي چې دغه قضیه څاري. اوس د رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. پدې خبرونه کې د نننۍ جګړو په اړه جزئیات ترکو. د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسیدون کې ازادي راډیو ته وویل
جنگ لمړی دی ډنډ پټون ګمراکاتو شاو خو د کومې سیمې پستې چې د ستیو خو ته نږدې د دغه ځایونو نشور شو.
د خوست علي شیر ولسوالي سره هم پر پوله نشته شته.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلی کې چې کورونا خالي کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر طالبانو شخ کړی چې پر افغان شزو لګیدلې بندیزونه لري کړی.
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېر زیات خوشحاله کوم ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي.
او په کندهار کې یو افغان شخصي شوبن جوړ کړ.
دلته دا بغواش ترغلی نو اولادونه هم راوستلې دي. یو شته فرګا ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې سړی راوړي رقم رقم ایوانان سره.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو دفاع وزارت ویل ډیورنت کرشي ته نشتی پر هغه مرکزونو پټنځایونو انتقامي بریجونه کړي چې له هغه ځای په افغانستان کې بریجونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې لښ تر لښه نولس پاکستاني عسكر د دوی په بریدونو کې وژل شوی دي، خو پاکستان بیا یواسي د خپل دریو سرتیرو رټپ کې دوه خبره منه لیده. د پاکستان پوز ویلي چې دوی د بریدونو ثواب ورکړي او لښ تر لښه 15 خوارج او افغان طالبانی وشلي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورن کرخې ته یې نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پټکو یې وړاندې ترې پر افغانستان بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي. ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د سرچینو په حواله د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان ادعا لري چې د طالب ځواکونو له پوستو څخه په کورمې او شمالي وزیرستان باندې په څو سیمو بریدونه شوي. د پاکستان د پوز د ایداو په اساس بهراني وسلوالو چې دوی ورته د خوارج نوم یاد کړای د طالبانو له پوستو په استفادې د پاکستان په خاور بریدونه کړي. د پاکستان پوز ویلي چې دوی د دغو بریدونو جواب ورکړای او لک تر لګه 15 بهراني وسلوال یا افغان طالبان وسلی. پاکستان یوازې د خپل دریو سرتیرو زوبلیدل تایید کړي. اخوا تر دې مخکې سهار وختي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خپل ایکسپانه خبر ورکړی و چې د افغانستان جنوب ختیځ ډیورن کرخې ته چیرمه د دوی پټکو شریرو عناصرو او د هغوی د ملاتړو پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پر دغه هیواد یې بریدونه تنظیمول. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا نښتې د شپې له 3 بجو راهیسې پیل شوي او ادعا کوي چې د ډیورن کرښې ها غاړې 19 پاکستاني پولیساتو ته یې مرکزوب لاړولې او د دوی ګڼې پوستې یې تخریب کړي دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دغو خطو له امله د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولي سیمه کې درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نومنه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
جنگ لومړی د ډنډ پټان ګمرکاتو شاوخوا د کومې سیمې پستې چې د ستیو خو ته نږدې دغه ځایونه شروع شوی بیا ان پورې شپولي سیمه او ته یخته وغځېدو. په دې کې د پاکستان لخوا کوم اون روغلی د سهار لمانځه پر وخت په یو جومات نه غورځېدلی درې کسان کوچیان شهیدان شوي او 15 زخمیان دي. اوس هم د مقبلو سیمې طرف یو داسې یو نیم داس کېږي، نو حالات د مقبلو سیمې طرف داسې دي چې یو څه ترنګلي دي.
خو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو ځواکونو یو تن ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمېر اته تنه وخود او وی ویل چې وزل سوي ټول ښځې او ماشومان دي. ازادي راډیو نسی کولای په خپلواک ډول د مرګزوب لپاره دا بیلابیل اداوې تایید کړي او تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان هم د مرګزوب لپاره خبرونه نه دي تایید کړي. بلخو د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې هم د صادقو کورکی او لینډرو کلیو کې چیرې چې جګړې روانې وي خلک د خپل سیمو پرې خودو ته اړسوي دي. د دې ولسوالۍ د یادو سیمو دوه اوسیدونکو خلیل رحمان او نوري افغان ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه د شپې له 3 بجو او 6 دقیقو تقریبا داسې وه پیښه شوه. ترګې سهار پورې دوام درلود. ځنی او ملي تلفات نه نړولې، خو د سیمې خلک د سیمې نه وتلي دي، یعنی په سلو کې تقریبا 90 کاډي وتلي دي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې مثلا کورونا خالی کوي. دغه څلورو قومونو خلک ټول وتلي دي، دغه سهاره پورې تر اوسه پورې روان دي وتلي دي. کورونو کې که یو نیم کس چېرته پاتې وي هغه هم چپ غره کې ناست دي. د کورونا ټول خالی شوي دي او خلک دغه سره وتلي دي، لکه خلک دغه سره وتلي دي چې د ځان سره نه راخستي. ځینو خو موټر نه درلودل په پښو باندې روان وو او ځینو بیا موټر درلودل په موټرو کې را وتلي دي.
د خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکو په خبره د کرخې په اوږدو کې لا هم ځینو سیمو کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي. د ډیورن کرخې په اوږدو یا ورته څیرمه د نښتو دا راپورونه وروسته له هغې دي چې درې ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نور ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي شل تنه ماشومان هم وژل وژل سوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وړاندې خبرداري ورکړی و چې د برمل د بریت غچ له پاکستانه اخیستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه اداوې رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نشته. د یادونې ده چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستاني هوایي ځواکونو بریت ته افغانانو او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون ګڼو بشري سازمانونو هم خبرګونونه ښودلي دي.
رویټرز اژانس د ډیورنډ لکرشې سره د جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلی دي چې کله د طالبانو د پوځ له ویاند عنایت الله خوا رسمي څخه پوښتنه وشوه چې ستاسو په بیان کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، مطلب مو دا دی چې د پاکستان خاوره مو وشتلې ده؟ د په ځواب کې وویل موږ دا سیمې د پاکستان خاوره نه ګڼو، هغه د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړه سیمې دي. د پاکستان پوځ بیا په یو بیان کې ویلي دي چې تیره شپه د دوی په وینا فتنه خوارج شل 15 کسان غوښتل چې د افغان طالبانو له پوستو استفاده وکړي او د کورمې په سیمه کې د پاکستان خاورې ته ننوځي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کسانو تر مخنیوي وروسته نن سهار وختي خوارجو او افغان طالبانو په ګډه د پاکستان پر پوستو د درنو وسلو بریدونه وکړل چې پاکستاني پوځیانو ځواب ورکړ. په بیان کې ویل شوی دي چې د پاکستاني پوځیانو د بریډ لامل تر 15 ډیر افغان طالبان او فتنه خوارج کسان وژل شوی دي. پاکستان فتنه خوارج تحریک طالبان پاکستان ډلې ته وایي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لاندو چپو 0.28 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د دسمبر 28 ده، د 2014 کال د دسمبر 28 په افغانستان کې د امریکا په امریکایي پوځیانو جګړه په رسمي ډول ورسره له 14 کلونو پای ته ورسیده او په کابل کې امریکایي ځواکونو د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خپل بیرغ کوس کړ او له دې سره محارب پوځیان له افغانستانه ووتل، خو محدود شمیر امریکایي او د یو شمیر نورو هیوادونو عسكر د 2020 کال د اگست تر اخیره په افغانستان کې پاتشول چې بیا د دوهید تړون لمخې دغه پوجان هم له افغانستانه ووتل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شزو د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې. یاد شورا د افغانستان په تړاو په خپل اعلامیه کې پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جوني وای چې دا ډول اندیشنې دوی ته هیله پیدا کوي. جزئیات ته سنکا کړ پورا پور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې پر خزو لګول شوی محدودیتونه ژر تر ژره لری کړي. یا د شورا د جمعې په ورځ نو وخت د دسمبر په 28 د افغانستان په اړه په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما او د یاد سازمان د سرمنشي د ځنګړي استازي لکارت خدمتاتر په څرګندولو پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د غیزو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د طالبانو د هغو پرلپسې سیاستونو او کړنو د منفي غیزو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې په ټکو کې د ښځو او نجونو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ محدودوي او په دې توګه د افغانستان او د افغانانو د سولې، ثبات او پرمختګ مخه نیسي. د امنیت شورا غړو له طالبانو وغوښتل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون او په شخصي او دولتي طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون دا تګلارې او محدودیتونه ژر تر ژره لری کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په افغانستان کې ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګرۍ سره د مبارزې پر اړتیا، د کوکنارو د کمیدو د دوام لپاره د بدیل کښت په برخه کې ملاتړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو مهم رول دوام ته هم اشاره شوې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جنې او میرمنې د دې ترڅنګ چې په دې برخه کې اوازې د اعلامیو خپرول کافي نه بولي، د میرمنو وضعیت ته د ملګرو ملتونو پاملرنه هیله بښونکې بولي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو افغان انجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم، ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي او نه غواړي چې د افغان نجونو امیدونه له منځه ولاړ شي.
خو زیاتوي چې د دې اعلامیو تر څنګ نړیواله ټولنه باید عملي اقدام هم وکړي. د ښځو د حقونو فعاله لیلا بسیم هم وایي په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو او د طالبانو په تګلارو کې د بدلون راوستلو لپاره یوازینی لار پر دوی د فشارونو زیاتول دی.
تغییر روی کرد طالبا
د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو د بدلولو لپاره کورنۍ او بهرني فشارونو ته اړتیا ده. دا فشارونه امکان لري اقتصادي وي یا ډیپلوماتیک فشارونه. که طالبان احساس وکړي چې دا فشارونه د دوی د مشروعیت په برخه کې اغیز لري، امکان لري چې زموږ ځینې غوښتنې ومني.
ممکن است که بر بعضی از خواسته های ما تن بده.
د ملګرو
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې د تخنیکی ستونزو له امله مو ونه شوای کړی چې دغه راپور په بشپړ توګه تاسو ته خپور کړو. خو له ازادي راډیو سره وسی دمګړې به مو د کرکټ له ډګر خبر کړو. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبي دریم ورسته زیمبابوې 568 منډې جوړې کړې دي. د دې په ځواب کې افغان لوبغاړي بیټنګ کوي. تر دې دمه یې 349 منډې جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوسیدلې دي. د افغانستان لوري حشمت الله شهیدی 113 منډې جوړې کړې دي او لا هم نه دی سوسیدلې. او رحمت شاه 116 منډې جوړې کړې دي او لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. د افغانستان لخوا علا محمد غزنفر د زیمبابوې دوی وکټې او نور زادران او ظاهر خان یو وکټې اخیستي. البته دا د بلې ورځې خبر ده چې زه تاسو ته وایم چې دوی څو وکټې اخیستي دي. دغه نورې وکټې به هم له تاسو سره شریکې کړم چې د زیمبابوې ډېرې وکټې چا واخیستې. نوید زادران دوه، عمرزی یو، علا محمد غزنفر دری، ظاهر خان دو، ضیاء الرحمن دو، عبدالملک او حشمت الله شهیدی هم بالن کرده و حکم وکت نو اخیسته. او د زیمبابوې لخوا چې تر اوسه پورې کوم بیټنګ شوی دی د هغه په سلسله کې خوم د دوی د افغانستان لخوا چې کوم بیټنګ شوی دی دوه لوبغاړي سوځېدلی دي. د زیمبابوې دو بالرانو مسربانی یو وکټ اخیستې ده او ګواندو هم یو وکټ اخیستې ده. د افغانستان لخوا شریق الله اتل او عبدالملک په پیل کې جرجر وسوسیتل او اوس رحمت شاه او حشمت الله شهیدی بیټنګ ته ولاړ دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بې ځایه شوي دي. دغه بنسټ نن په یو راپور کې اټکل وکړ چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان د شخړو په ساحو کې ژوند کوي چې دا د نړۍ په کچه په هر شپږو ماشومانو کې یو تن دی. د دغه بنسټ د راپور له مخې د شخړو په ساحو کې د ډیره ماشومانو شمیر نږدې دوه برابره شوی دی چې په 1990 کلونو کې له 10% څخه اوس 900% ته رسیدلی دی. یونیسف وایي ماشومان لا هم وژل کیږي، ټپیان کیږي، له ښوونځیو بې برخې کیږي، اساسي واکسینونه نشي ترلاسه کولی او له سخت خوارځواکۍ کړیږي. یونیسف وایي 2014 کال د شخړو په ساحو کې د اوسیدونکو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. د یونیسف راپور وایي د 2023 کال تر پایه د شخړو او تاوتریخوالي له کبله د بې ځایه شویو ماشومانو شمیر 23,200,000 ته رسېده. خو د 2024 کال تر پایه دغه شمیر د دې لپاره زیات شوی چې د هیتی، لبنان، میانمار، د فلسطینیانو د قلمرونو او سودان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې شخړې زیات شوې دي. البته روان اونۍ چې تیره اونۍ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې پاکستاني الوتکو کومه بمباري وکړه، په هغه کې هم د ملګرو ملتونو په وینا 40 ماشومان وشل شول. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د نړیواله مسله مو دا ده چې په روسیا او د اوکراین په ارتباط ده چې د روسیا او اوکراین په یو بل باندې تورونه پوری کړی دي چې د ډرون الوتکو بریتونه زیات کړی دي او د یو بل خاورې وشتلې ده. په دې اړه جزئیات د په دې راپور کې
د روسیې پوځ ویلي د هغه څه دفاعي کړې چې پر ګڼو سرحدي ساحو د اوکراین د بې پیلوټو الوتکو حملې بلل سوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي د روسیې 15 بې پیلوټ الوتکې چې په جنوب کې میکولایف ساحه په نښه کړې وه شنډې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاو تیره شپه 45 بې پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې چې له دې جملې 28 بې پیلوټ الوتکې په روستوف، ولس په ورونج او یولس پر بلګرود ساحو نسکوري کړی سوي دي. چارواکو ویلي چې په دغو ساحو کې د یو کلي دوه اوسیدونکي د یوې چاودنې پر مهال ټپیان سوي دي. د روسیې دغه اداګانې په مستقل ډول تایید سوي نه دي. بلخوا د روسیې لخوا د یوې اشغال سوي سیمې چارواکي په ټلګرام کې لیکلي په هغه څه چې پر یو موټر د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې حمله بلل سوی څلور کسان ژوبل سوی دي. دغه چارواکي په وینا دغه حمله د اوکراین د خرسون په نووا کاخوفکا ښار کې چې د روسیې لخوا اشغال سوی نن سهار سوی ده. د خرسون په میکولایف کې چې د اوکراین په کنټرول کې د محلي والی ویتالی کیم په ټلګرام کې لیکلي چې نن سهار د روسیې د وی بی پلوټ الوتکې په حمله کې د استوګنې د یوې پنځه منزله ودانۍ چت او د یوې تجارتي ساحې ځینو برخو اور اخیستی دی. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې تېره شپه د روسیې 15 بی پلوټ الوتکې ټولې پر میکولایف سیمه نسکوري کړې دي. د میکولایف والی ویتالی کیم ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل د 2022 لدې کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم ختم شوی نه دی. په همدې حال کې شکونه زیات شوي چې د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې شایي روسیه لاس ولري. په دې الوتکې کې 18 کسان سپاره وو چې تېره چهارشنبه د قزاقستان پر اقتاو سیمه نسکوره سوه او په نتیجه کې 38 کسان مړه او 9 نور ټپیان سول.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر زرګران وای د سرو زرو د پلور او پیر بازارونه سړه شوې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د سرو زرو د بیو د لوړېدو او د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره دوی دا خبره وکړه چې د کار خوندې نه ده پاتې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر زرګران وایي د سرو زرو د بیو په لوړېدو په بازارونو کې د پیر تقاضا هم کمه شوې ده. د بلخ ولایت اوسیدونکي او په مزار شریف ښار کې د یوې زرګرۍ خاوند فردین ازادي راډیو ته وویل چې د سرو زرو بیه د تیرو شپږو میاشتو په پرتله نسبتا لوړه شوې ده. د سرو زرو د پلور او پیر د بازارونو د سړېدو په اړه وویل
دری تر درینیم سو توپیر راغلی ده. خلکو وسه هم ده جمهوریت پا پرتله تیته ده زکه خو زموگ ده پلور کچه هم کمه ده.
ده کابل خاروسیدون که او ده یوی بل زرگری خواند فیصل هم ده سرو زرو ده بایو للوڑی دو او ده بازارونو ده سری دو خبره کوی.
آقا وقتی سرو زره دری سو روپی و سیان گرام سرو زره و سو روپی ده سرو زره و سو سرو زره تسو دلار روپی سو بانه دری مجنم ده هم دیسی تاثیر لری نور بازار دی سو بانه خوشه میده دسی زیاد بازار نمشه ده خواه کم خرای چی سال تبادله یا شه میشه گی رای ده خاطر دسی کم کم درازی دو که فخواه پسیر بانه بازار نشته ده سنگه چی اولی که و بوس محل بازار لگه اویه فیسا ده کم زوره شوه ده.
دا سرگران وای ځینو هغو کسانو چې مخکې سره زر پیرلی وو اوس د خپل ورځنیو لګښتونو د برابرولو لپاره یې پلور ته رسوي او هغوی چې د سرو زرو د پیر نیت لري د بایو د لوړوالي او بې وسۍ له امله یې اخیستو ته زړه نه ښه کوي. د ګولډ پرایس ویب پاڼې د معلوماتو له مخې چې په ځانګړې توګه په نړۍ کې د سرو زرو ورځنۍ بیې څاري د 2024 کال د ډسمبر په 20مه د هر اونس سرو زرو بیه کابو 2640 ډالر ښودلې او د دغه ویب پاڼې د تیرو شپږو میاستو د معلوماتو له مخې بیا د جون میاستې په وروستیو کې د هر یو اونس سرو زرو 2326 ډالر ښودل سوی وه. ویل کېږي چې د سرو زرو د بیو لوړېدل او ټیټېدل ډیر وخت د ډالرو په بیو پورې تړلی دي. په افغانستان کې خلک په ځانګړي ډول د ودونو کوزدو او محفلونو لپاره سره زر ډیر اخلي خو د افغانستان د سرو زرو په بازارونو کې د بیو اوسنۍ لوړې کچې یو شمیر افغانان اندېښمن کړي دي. د بامیان ولایت اوسیدونکی عباس چې 2.5 کاله یې له کوزدې کېږي وایي د واده نیت یې کړی و خو په خبره یې کله چې د سرو زرو له لوړو بیو خبر سو وایي ځنډوه.
به خاطر خرج مصارف و زیاد و همچنان بیکاری که پیش آمد و تا حال نتونستیم که
در دیرو لگشتونو او بیکاری لکبل می واده و زندید زکر نمی سوای کوله چه در واده لگشت پرا کرم. زما اندیشنه داده چه لیوی خوا بیکاری ده بل لوری تا در سرو زرو بیل واده سویده که سرزر نوی نه انجلی واده منی او نه هم د انجلی کورنۍ.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله چې تازه یې واده کړی وایي د واده او سرو زرو د لګښتونو له امله د خپلو ځمکو پلور ته اړ سوی دی.
ما خپل هم د طلا دپاره پیسې پور غوښتې د خپلوانو ملګرو نه خو وضعیتونه دغسې دي. اقتصادي وضعیت ټولو خلکو خراب دی. نرخونه خو بېحې جیک دي نو وس ورته نه وه پور هم چا نه ورکوه. اقتصادي وضعیتونه هم دغسې خراب دي نو بیا هم ورته ځمکه خرڅه کړه.
له دې سره یو شمېر هغه ښځې چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال دندې درلودې، خپلې یو اندازه پیسې باید د ګڼو خصوصا سرو زرو پیرلو ته سپما کولې. دوی وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندو لرې سوي او اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نسي کولای چې ځان ته سره زر یا نور ګڼه واخلي. له دې ډلې مرسل ازادي راډیو ته وویل
در شرایط فعلي طلا خوب بر نرخش بالا رفته، بعد از اینکه ما بیکار شدیم طلا خریداری نتوانستیم، د سرو زرو بیه ډېره لوړه شوې. له هغه وروسته چې زه اوسکار شوم بیا مې سره زرونه ش اخیستلی. مخکې مې چې دنده درلوده یو اندازه تنخواه به مې سپما کوله او سره زر به مې پرې اخیستل، خو اوس شرایط داسې دي چې نور سره زر نه شو اخیستی.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس د شنبې د ورځې یعنی د دسمبر د 28مې د معلوماتو له مخې د کابل په بازارونو کې د یو ګرام قطري عیارو سرو زرو بیه 15,950 افغانۍ، د یو ګرام سنگاپوري عیارو سرو زرو بیه 4,900 افغانۍ او د یو ګرام عربي عیارو سرو زرو بیه بیا 4,850 افغانۍ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي کچه راټیټه او د بیکاریو کچه لوړه سوې ده. په افغانستان کې ډیری ځوانان له بیکاریو سره مخ دي او د خپلو ودونو د لګښتونو په ځانګړي ډول خپلو کوزدنو یا نامزادانو ته د سرو زرو د پیرلو لپاره د پیسو پیدا کولو او کارموندنې په موخه آن په ناقانونه لارو او سختو کړاوونو نورو هیوادونو ته کډوال کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
دا ازادي راډیو د خبری مجلې په ورستیو کې کندهار ته مخه کوو. هلته یو کس په خپل شخصي لګښت روبن یا باغی وحش جوړ کړی. دغه روبن چې د 300 سره امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی، شل ډول وحشي حیوانات او مرغان لري. د مسولینو په وینا هر ورځ لسکونه کسان د روبن لیدو ته ورسي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګ ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د 15 ناحیه اوسیدونکو سید محمد هغه د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیوانات په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش ترغلی نو اولادونه هم راوستلې دي، یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې سړی راولي، رقم رقم حیوانان شته د کوچنیانو لپاره سړی ورښکاره کولی شي لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي مخامخې نه لیدلی. نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی، تفریح د کوچنیانو لپاره ډېر ښه ځای دی چې سرمایه ګذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنګ ځپلی هیواد دی چې خوشحالي وشي نه تر ډېر حده. نو چې داسې یو ځای نه جوړ شي هم به کوچنیان راتللی شي هم به غټان راتللی شي، یو هغه ذهني ارامګا بي ذهني نه بیا ارام شي.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د ساتيري یو مهم ځای ګرځېدلی دی. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې شهر کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو لارې د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړېدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ ټول وطنوال په شته تفریحي ځای جوړ کړی دا وسته تو ګوره دوی نه مختارشتي سانان دي مخلوق ته ورته راځي. انا دلته دا غشان دی رقم شهید تاسو زه خپل بس په دغه منطقه کې مدلې یو څه نور داس ډېر دی جمع دي څه غشای مړی دا ورته راغلی
دولت څخه موږ دا هیله لرو چې بس په ما پول په عربو سوالی کې معنا دا چې یو ځای ته پرې جوړ شي چې هر شی دا خو بغواش دی بل شی دا پاره دی بل شی یو بل شی.
د کندهار ښار په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300 زره امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غ په وینا غواړي ژوبڼ پراخه او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
حیوانان خو تقریبا 15 شل رقم حیوانان دلته موږ لرو. ډیر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې مرزي خلجه د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډیر دی. او دغه لرم ګرد واشي ایوانان لرم خو دا وسه کم دي تقریبا شل رقم دي در 50 رقم یې رسوم زکه چې زمور زای چې یوس دغه جوړېدو حالات کړي زایونه نه جوړ د کوم ایوانان زایونه جوړیږي هغه ورته راوړو
د دې جوبان ډیره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنوي هیوادونو څخه راوړل سوي دي د جوبان د مسولین په وینا په افغانستان کې د یو شمیر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي او د دې ډول جوبانونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي